په رسمي سفر ځي. بنت روس له هغه ابو زبی ته سفر کوي چې د اسرائیل او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد هرکلی ووایي او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینټ وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د هند تبا ارناز سندو د سږ کال د غورنجلۍ په توګه وټاکل شوه. د دغو سیالیو دوه اویایم ځل سیالۍ نن د ډسمبر په 14 د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوې. د سیالۍ د تیر کال ګټونکې اندریا میزا چې مکسیکویي ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکیښود. د سګنۍ غورنجنو د سیالۍ دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او درېمه درجه یې د جنوبي افریقا هغې لالیلا میسوانی وګټله.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شې خبري جزم لالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خپرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دی 00202211201 او موږ هم دا راز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای شئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00202211201. اوریدونکو تاسو هم دراس کولای شئ چې د سکایپ لاره موږ تخپل پیغام پریږدي او یا هم راته زنګ ووهی. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي او موږ هم دراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راوخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ 00202211201 او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00202211201. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 22 12 6 40 01.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شدې ته شرغ لاست اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه للارې زموږ جغ اوري زما تخنیکی همکار مرحمت صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښ شدې په پروګرام کې موږ لداس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنی خوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ سایما خو ګرنی میلمنی دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خو ګرنی د ټلیفون لاري وصل سوی ده خو ګرنی صاحب مننه چې تاسو وخت وېستی
مننه تاسو نم ډیر زړه
سایما جانې که تاسو لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاذ واست هغه مهال تاسو کوم کارو ته لومړیتوب ورکړی و چې د شوزو په برخه کې وکړي
من ډیر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استاذ یو یا د خلکو نمایندګي کوله تقریبا 14 کال نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې موږ ولسی جرګه کې مثلا تصویبول او ختم ډیر زیات کار ورته وکړو لابي ورته وکړو چې په هغه کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته او بل د خپل ماتلین سره چې موږ د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسی جرګه کې وو او خصوصا د دوی د مشکلاتو او د ستونزو د حلولو په باره کې همیشه د حکومت سره په تماس کې وو مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري شاګردان څه ستونزې لري څه کولی شو ورته او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې د ښځو وزارت سره نور هغه نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو د هغه غږ به مرته رسولو چې دوی د پاره د کار زمینه برابره شي او یا خویندې د موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارو کې کار وکړي غیر دولتي ادارو هم په لاړه لرله او بیا هم غیر مستقیم کله کله مسره کومه کولو په دولتي ادارو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي تر څنګ چې حق ځای نشي وایي چې کومه کوته وشي ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري نو د ښځو لپاره په دغه برخه کې خصوصا د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنې چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته ډاکتران تشویق وزارت ساته عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتر ولیږي یا قلن میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي نو د دوی ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې د ساتامې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډې کړي دي
اشه تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېری حلې ځلې کړې دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یاد کیراته او کیسې راته وکړي چې تاسو په دغه حلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست
مانه ډېر زیاته یو بیلګې په ځاته یاد کوم چې زموږ په جوړه کې یو شفخانم درلودل چې دغه شفخانه چې مثلا د ټول سوال خلک ورسره تلل د پچیرا ګامنا به خلک ورسره تلل مثلا د شاوخوا د شیرزاد هم خلک ورسره تلل خپل د خوړو نه خلک ورسره تلل مګر بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې د موږ وزیر په ساتنې فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل بستر نه راغ شفخانه مثلا ورته کړه تعمیر ورته جوړ کړي امکانات ورته ورکړو هغه انجوګان چې مثلا د کار کول دا ماسته ودی غوښتره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلنټ سره هم تماس نیولو شي د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ کوم برخه کې دی شي او تر کومه امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه هم ورته هلې ځای ډېرې زیاتې کولې نو همداسې مثلا نور سوال کې چې نو خپل موږ پوښ مثلا خپل د کور ټول سوال کې لا کار نه پیدا کېدله چې تاسو مېډ وایف وګورئ پوښ هم دا و چې بده ډاکټر ته وزو موږ ځکه د فقټ په خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر باید د اوسېږي چې د خو لپاره خدمت کې نو د هر یو سوال نه به موږ ته زموږ مسلو نو موږ ته به خپل غږ را سوال موږ هغه ترې جوړ کړو سوال هم دا مثلا به شو د سوال د خوشو د خوش کومبټ کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو خو چې مثلا لاس د سره ورته ورکې دا کلینیک ته ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک و ډېرې ښځې چې مثلا اولادې تکلیف ولرلو ساعتونو ساعتونو مو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا مې تماس ونیولو د دوی مشکلات مې د وزارت ساتنې سره شریک کړل چې دوی دپاره قلم باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس دې سره ولري چې که مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه هلته باید تداوي شي یا معالجه شي. نو دې دپاره هغه کارونه اوس هم پروسس کې وو. نه پوهېږم چې نتیجه یې په اخره کې بیا څنګه شوه ځکه نظام بدل شو. نو پوه نه شو چې اوس به د اجراتو شي پوه نه شو. هغه وخت کې مو ورته کارونه پروسس کړي وو د ساده ماسې سره هغو ته میلوله او وزارت ساتنه ورته کارونه خلاص کړي وو.
خو ګرانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړ شي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړي وي؟
من نه ډېره زیاته یعنې دې شنه باید موږ سګ پټنو کړو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپل مثلا داسې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو وو، یعنې هغه ته یو لیسه جوړ شوه چې نه پیدا پاتې ده د هیوي د لیسې سره یې سره مقایسه کولی شي. ډېر خلاصه متاسفانه بیا یو صنف یې مثلا په بم باندې ورته ولسولو. نو مکتبونه هلته وو، شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغه هلته تروس لا جنه کوي په جوماتونو کې درس ویي او په کورونو کې درس ویلی تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. بیا د ښځو دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي، نو په کورو به کېنولې ځکه دوه بلک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته چې ورستې به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کوله چې مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو. د ښځې به چې دولسم نه فارغ شي بیا به تشف کولی شي دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولې تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه او معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخسو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمین پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمین به وي مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلم په ننګرهار کې معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کم دونه ډېر نه و.
بله، خو ګرنی صاحب تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو د پاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والو زول سو. موږ ته ډیری دلته اوریدونکو او همدارز موږ ملمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو د پاره ښوونځی په بامونو الو زول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځي ته ولاړې نسي او پر شا پاته سي د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایتو کې دوی اعلانه کړې چې موږ تر دولسم صف پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو. نور نه پوهېږم، دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي د هغې په اساس وو دی جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه د جمهوریت په وخت کې خلک مکتب ته تللو اوس فکر نه کوم کوڅو زړه ښه کېږي چې لاړ شي. او په خپل د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنې د ننګرهار د تنتبې په ریاست کې یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستر وه د خپل د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تنتربې وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغه هلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله بې سرنوشته وو د تدریسي معاونو د رازي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي د لیګي بیرته مکتب ته او ورته د اختار په شکل ویش نور خځل ته کار نشي کولی په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ مکتبونو کې کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځوي. یعنی فشار تهدید اختار اوس هم د ښځو لپاره شته. ورته وایي په ډاډ یې ورته وایي چې تاسو نور دلته ښځې ته کار نشي کولی که نه. یعنی فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې پخوا په جمهوریت کې ښځې په شوق او علاقه باندې مکتب ته تللې او اوس لاړ شي ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنی منفي ده. نو لکه خلک نا امیده شوي دي نګاسي د امنیت د لحاظ امنیت په خوي اوس دوه د پخوان چې د مکتبونه ولوزول شاید اوسو دا کار ونه کړي د ځان دپاره هم دا کار نه کوي خو مطلب خلک نا امیده دي ډېر خلک مایوسه دي خلک نا امیده دي.
بله او خوګرنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ ژوند څنګه پر مخ ځي. تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې 14 کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازی پاتې سوي یاست اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی؟
فقط ژوند زمونږ د څه لکه سره چې ژوندې مړوي هغه په دې معنا چې څوک فعالیت نشي کولای څوک چې کار نشي کولای څوک چا ته ګټه نشي رسولی چا خدمت نشي کولای نو دا په دې معنا ده چې سړی ژوندې مړ دی. نو ما خپل هم تقریبا شلو کاله ډېر یعنی ما هغه د طالبان د هغه اول رژیم نه چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو دپاره مه وخته چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم هم وکړې ما سړې پورې مې درس وویلې تقریبا 14 کاله مولسي جرګه کې کار وکړې مخکې هغې نه معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سرسل بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېرې ځانې کې مې کار کړی تقریبا 10 کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکاره یم کور کې ناسته یم او د کار زمینه اصلا نمیشته که طرف هم کار چمون غور دی خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نشته. نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند دغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندوني مړ وي چې نه د ځان دپاره کار کوی شي نه د ولس دپاره نه د خلکو دپاره.
بله او ستاسو په کور کې چې کوم انجونی دی او هغوی نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ شي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ؟
فکر کې اکثرا جنکي مکتب ته تللی دي مکتب تر څنګ ځینې جنکۍ وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثرا په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسې پې بندې دي کارونه نشي کولی د خپل او دولتي هم په هغه ځان کې چې دو کار کول ځینې اداره کې دوی رخصت کړي دي ورته چې مثلا تاسو هم لسانی پورې ماتالې چې کله موږ اواز درکړې بیا راشئ کار وکړي نو اکثرا په کورو دي ډېرې په کورو دي ډېرې کمې کار ته لاړ شي هغه کوم ډاکټري کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش کې معلم یې چې کار ته لاړ شي.
بله خوګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا است دي کوم چا چې وظیفې درلودې دولتي او غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي به دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړي توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه و هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسو چې د خلکو استازي واست څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورسوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسو څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
من نه ډېره زیاته ول دا خو چې دوی موږ تروسه د خلکو د استازو په نامه نه پېژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې بوله سيجر کې لرلو یا دا غته څنګه خپله بلای هغه څه وی د خپل سره بتل ماس کې متاسفه د حکومت تنظیم سره په تماس کې نه یو او دوی هم سره تماس نه لري نو کرش طالب خپل په سرک تیری کې په خو په کابل کې وړي رسختې وي مدري کو نفروشي پیدا کېدلې مدر د سرک ډول خو به چې ګور خلکو د کور کالي زوتلې دي د خلک ټول خارج ته نه زیاده خلک مجبور دي بیګات وروړي نه لري نو تاسو معلومه ده چې اکثر خوځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک په پاغړه دي ممتاز اکثر خځې کونډې وي یا مېړونه مې بشي او مازور وي یا مثلا او لا دارا کو ما پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلک ته تور تر غاړه او متاسفانه چې دوه اکثر هم بیکاره شي وي د پکسر دولتي ادارات کې کار کولو هله غوښمن عثمان دي مثلا نشته هغه تر اول د موږ یو واسه دی د خوځو وزارت تشکیل تل درې څومره تشکیل هم ده سم په دوه وزارت باندې څنګه تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې من خوځو ډیر به کار کول مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو ده په انفرادي شکل خصن د کورونا اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دي او غیر دې نه خپل مفهم ته خپل په ټول نړۍ باندې سر منسي اثر لري چې د باندې وځي خصن مازیګر او ماخام کې یعنی خو به دې د درې کسان د چ خیرات وغوښتل مګر اوس ماشومان خزي په حالت دي چې څوک به د څکل کښې څوک ونه وکړي کښې کوي ان څه له خپل خفقي کې خپل خور کې سره مثلا چې ډوډۍ خوري هغه په سړی نه لګي کې ځکه سړی چې د باندې حالت ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خراب دی او یې ویل چې دا دی چې مثلا خارجي کومکونه خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو څه مثلا مرستې کېدي د خلکو سره ژمن راغلی بعد یخ دی همدا اوس یخ دی داس خلک شته له تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت سره فهم وي ماشومان مګورو مثلا بوتان په خونې خپلو چې ګرځېږي یا دغه سپیلنی دودایي چې ګورو بوټي په خونې نو یو وضعیت ډېر خراب دی ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چې اغري په سر د سړک په غاړه ولاړ وي دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر وکړه چې د خلکو وضعیت دې سره خنګ وي نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې دلته زموږ فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی کار نشته د هغو دپاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو وغړ چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو نو تقریبا یو نیم چندوړ جګ شو دی ورځې جګ شو وړې جګ شو دی تیل هر خپل موټرې ودرولې ده نو بس تیل مثلا نشه اصله ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پور مثلا ټیکسي چلوي هغه به ګټ خپل پیسې نشه پوره کولی کومه تیل چلوي اکثر موټر ودرې دي نو تاسو حالت په افغانستان کې
بله ډیره زیاته مننه سایمه خو ګانی صاحب چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صافی صاحب راتوي چې زموږ دوهمه ملمنه سناتوره انارکلی هنریار لمر سره د ټلیفون لالارې وصل سوی ده انارکلی جانې ډیره مننه چې وخت مو وایستي
مننه ژوندۍ سي سلامونه نیکی هیل تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیل صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمن او هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه
سلامات اوسئ او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ انارکلی جانې که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چپ ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډیر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعاً خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بلې انار کلیجانی د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینی هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلې دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
ش او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسله وال د کابل په مرکز کارتې پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کیو، او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي وو چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاتې دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد، زمونږ استاد هیواد افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ دي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خواته یې نامنی ډېره وه، او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندو به یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و، او که د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې، د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي، او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري ده، فقر سره ډېر مخامخ دي، ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی وو او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ، او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر ده، څرنګه چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي، او خاصتا افغاني ښځې هغه خزی چې په شل کال جګړه کې افغانستان کې یعنی سلویخ کال جګړه کې تان یوازې شل کال نه دوی بے سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستی غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بیکار بے روزگار پاتې دي او د دوی لاسونه به چاته اوږدي وي یعنی ډیر سخت حالت ده بل دا چې هغه مرسته چې بشری مرسته چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشری مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې میا تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیرې هم درلود هغې ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل ژړا نشم نیولی هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي یعنی ډېره دردناکه ده دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نه شي ډیر سخته ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکاح نه نکاح یې خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکی او دا بشری مرسته عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته
بله انار کلیجانی کدنجونو د زده کړو برخه تراسو آیا سیکانو او هندوانو جنو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل ک دوی عادي شونځي ته تللې او خپل زده کړې کولې او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي د دوی جنې څنګه کېږي دوی خو د شونځي نور تړل سوي دي دوی به څه کوي
مننه البته خاص خوانځي چې د هندو او سکانو ته په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو او دا خوانځي تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی د په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول یو تعداد ډیر مهاجر شول یعنی دا مکتب وتړل شو اوس هم هغه انجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه او دا واقعا یو لوی ستونزه ده تعلیم یو اساسي حق ده سې انجونې د سالکان ته ده خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې مسديني اقلیت دي ديني لګکې دي او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي او یو خو امنیت ده یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړي هر ماشوم هر ښځه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري دا یو لوی استونز ده چې دوی ته لوی معنی ده او دوی توقع شوی ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي
بله او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست په کته سم شته وای چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به ایله زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي، او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیره خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زیر ډیره جګرخونه کیږم، خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لږکیو حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، څه دینی تبعیضونه و، څه ژبنی و، څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکم وي، د افغانستان ټول خلک حق لري، انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو، بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه،
اقلیتونه سه دینی دي سه قومي دي سه مذهبي دي د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګر خون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولی افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي. هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو. متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو. متاسفانه.
بله انارکلی جانې، تاسې وویل چې یو شمېر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ ایستلاست چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي.
بله بله شکه. اوایل کې کله چې زه سناتور شوم، مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود. لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو په هکله. او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده. لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده. د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول. کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم، اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډېر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله. لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خوب په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي.